The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Grano Rizun Ko Assalamu Alaikum Da The Voice of America Diva Radio De Nando Jumi Vraz Kaz Vazra Yubishtam The January Do Miashti Vishtamane Tada اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان سینټ په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کل شوو قبایلي جملو کې یو ځل بیا د ترهګرۍ زیاتېدونکو پېښو غندنه کړې او ځینې سینیټرانو د ملک استخباراتي ادارو په کردار د نیوکو کولو په وخت تور لګولې چې دغه ادارې د خلکو په اغوا کولو کې لاس لري. د پاکستان دوه لوی حکومت مخالف سیاسي پارټو په بهر ملکونو کې د ملکی اساسو معلومولو لپاره د حکومت لخوا د نړیوالې کمپنۍ ډاکشیټ د پلټنو کمیټې د مشر په حیث د سپریم کورټ پخوانی جج عظمت سید شیخ ټاکنه رد کړې. د امریکې صدر جو بایډن د زیارت پر ورځ د کورونا وایرس مخنیوي لپاره یو شمیر صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي چې تر اوسه یې په امریکا کې د نړۍ د هر یو ملک نه زیات خلک مړه او متاثره کړي دي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته پاکستان او یو ځای کړل شوو قبایلي جلو کې یو ځل بیا د ترهګرۍ زیاتېدونکو پېښو خندنه کړې او ځینې سینیټرانو د ملک استخباراتي ادارو په کردار د نیوکو کولو په وخت تور لګولې چې دغه ادارې د خلکو په اغوا کولو کې لاس لري. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ د سینیټ غونډې ته ویلي چې په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې د تیرو دوو کلونو نه یو ځل بیا د خلکو قتل او د اغوا پیښې زیاتې شوي او دا چې هر څوک د دې خلاف اواز پورته کوي نو قانون نافذ کوونکي ادارې د هغه خلکو خلاف ګام پورته کوي. یو بل سینیټر اورنګزیب اورنګزیب هم دغه شان تورونه لګولي او ویلي چې قبایلي سیمو کې په ساده جامو کې خلک په کورونو چاپی وهي او خلک وجني. نوموړي ویلي که چرته قبایلي سیمو کې ترهګري یو ځل بیا زیاته شوه نو د ملک نورې برخې به د دې نه بچ پاتې نشي. خو په سینټ کې حکومتي غړو د ملک په استخباراتي ادارو لګول شوي تورونه رد کړي او ویلي چې دې وخت د ټول ملک په نسبت په بلوچستان صوبه کې د امنیت حالات زیات ښه شوي دي. د پاکستان دوه لوی حکومت سیاسي مخالف پارټو په بهر ملکونو کې د ملکي اساسو معلومولو لپاره د حکومت لخوا د نړیوالې کمپنۍ ډاکشیټ د پلټنو کمیټې د مشر په حیث د سپریم کورټ پخوانی جج عظمت سید شیخ ټاکنه رد کړې. د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب په یو بیان کې ویلي د ریټایرډ جسټس عظمت سید شیخ ټاکنه یو لوی فراډ او لانجمن ګام دی ځکه چې د حکومت او ډاکشیټ کمپنۍ ترمنځ تړون لاسلیک کولو په وخت هغه په خپله د ملک د احتساب قامي ادارې ډیپټي پراسیکیوټر جنرل یا نائب مشر حکومتي وکیل وو او په هغه وخت کې په دغه تړون کې د برخه اخیستونکو نه یو وو. مریم اورنګزیب ویلي د ډیپټي پراسیکیوټر جنرل په حیث عظمت سید شیخ ته د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف په حکومت کې د مسلم لیگ نون مشر میانواز شریف خلاف مقدمو جوړولو کار ورکړل شوی وو. افغان د پاکستان پیپلز پارټي جنرل سیکرټري نیر بخاری ویلي د دوی ګوند د نیب سره د تعلق په سر د عظمت سید شیخ ټاکنه باندې فکرمندی لري څوک چې د هغه په وینا د شوکت خانم هسپتال بورډ آف گورنرز غړی هم پاتې شوی دی. د دې وړاندې د پاکستان حکومت عظمت سید شیخ د ملکي اساسو معلومولو لپاره د بهرنۍ کمپنۍ براډشیټ لانجې د پلټنو د کمیټې مشر ټاکلی وو. براډشیټ کمپنۍ دعوه کوي چې په کال 2000 جون میاشت کې د پاکستان د هغه وخت صدر پرویز مشرف سره د نیب چیرمین دلاري په بهر ملکونو کې په غیر قانوني توګه پاکستانی اساسي معلومولو لپاره لبزنامه کړې و. په کال 2003 کې نیب په یو اړخیزه توګه باندې د دوی سره کړې لبزنامه ختم کړه او دوی ته د خپلو خدماتو پیسې نه دي ورکړي. د برتانیې یو عدالت تیر کال د پاکستان خلاف د براډشیټ په حق کې فیصله ورکړې و چې دغه کمپنۍ ته دي 28 میلیونه ډالر ورکړي. د امریکای صدر جو بایدن د زیارت پر ورځ د کورونا وایرس مخنیوي لپاره یو شمیر صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي چې تر اوسه په امریکا کې د نړۍ د هر یو ملک نه زیات خلک مړه او متاثره کړي. جو بایدن په ملک کې د کورونا وایرس خلاف ټیسټونو کې د پام وړ زیاتوالی راولي او وایي چې په راتلونکي میاشت کې به په ټول ملک کې د ویکسین ورکولو لپاره 100 مرکزونه پرانیزي. په امریکا کې تر اوسه پورې 14 میلیونه خلکو ته ویکسین ورکړل شوی چې د ټرمپ د ادارې لخوا ټاکل شوی هدف یعنی د دسمبر د میاشتې پورې د 10 میلیونو نه 100 میلیونه کم دي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه د کورونا وایرس له کبله تر اوسه پورې په امریکا کې 400,000 او 100,000 نه زیات خلک مړ شوي دي، او د 300,000 شپږ لکه او 200,000 نه زیات خلک د دې نه ناروغه شوي دي. جو بایدن د یو صدارتي فرمان د لارې دا لازمي کړی چې خلک به په وفاقي ودانیو، بسونو او ټرینونو، ایئرپورټونو او مسافرۍ جهازونو کې ماسکونه اچوي. د امریکې د الرجي قومي ادارې مشر انتونی فاوچی ویلي امریکا به د نړۍ غریب ملکونو ته د کورونا وایرس خلاف واکسین ورکولو کې د نړیوال کوششونو مرسته کوي، او د ملګرو ملتونو د صحت ادارې سره به خپلې مالي ذمہواري پوره کوي. او په پاکستان کې په تیریو شواروز کې د کورونا وایرس تلا سان نور او سلبیخت کسان مړ شوي دي، او په اول سبا او 15 سلبیخت کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 1,202 ناروغه کسان مړ شوي دي، او 15,080 خلک د دې نه ناروغه شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان سینیٹ کې په بلوچستان او پخوانی قبایلی سیمو کې یو ځل بیا زیاتیدونکي د ترهګرۍ پیښو غندنه شوې ده، او ځینې سینیټرانو د پاکستان استخباراتي ادارو په کردار ګوتې پورته کړې دي او تورې لګولې دي چې دا ادارې د خلکو په اغوا کې لاس لري. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوه خبریال اورنګزیب خان په دې رپورت کې واره.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ سینیټ غونډې ته ویلي دي چې پخوانی قبایلی سیمو او بلوچستان کې تیرو دوه کالونه یو ځل بیا د خلکو قتل او اغوا پیښې زیاتې شوې دي، او هر څوک چې د دې پر ضد اواز پورته کوي هغه پر ضد ادارې مقدمه جوړوي. سینیټر عثمان کاکړ د دې مثال د پښتون ژغورونې غورځنګ مشر او قومي اسمبلې غړی علي وزیر او ډاکټر سید عالم مسعود دا گرفتاری ورکړې دي. عثمان کاکړ وی چې بلوچستان او قبایلی سیمو کې یو ځل بیا د خلکو قتل پیل شوی دی. کوم خلک کاروبار کوي هغه اغوا کوي او پیسو په بدل بیا ځان خلاصوي. دوی تور لګولې دي چې د کارونو لپاره استخباراتي دارو خپل شخصي ملیشیا جوړ کړې ده.
پر امر انټيليجنس ادارو نه پرایویټ ملیشیا جوړ پال رکھے ہیں. اصل مسئلہ وہاں پہ یہ ہے.
سینیٹر عثمان کاکړ وی چې د استخباراتي ادارو خپل شخصي ملیشیا جوړ کړی دا او ماروای عدالت وژنې کوي. دوی دا هم وی چې بلوچستان کې حکومتي ادارو پولیس اختیار په لاس کې اغست دي، او د وخت پاکستان کې سیول مارشل لا حکومت روان دي. اورنګزیب نه تعلق لرونکي سینیټر اورنګزیب هم د غشن تورونه لګولې دي، او ویلي دي چې استخباراتي ادارې په ساده جامو کې د خلکو په کورونو چاپې وهي او خلک وژني، او نه د معلومه چې کومه یوه اداره د وژنو کې ککړ ده. سینیټر اورنګزیب وی قبایلی سیمو کې یو ځل بیا ترهګري په ذاتې دودا، خو کچرې دا ترهګري ذات شوه نو ګرد هیواد د پاره به خطر جوړیږي. سینیٹر اورنگزیب وی کچرے قبائلی سیمو کے روان دا ترخگری ذات اشوانو پا گرد ایواد بے آغیز وی. دا دے پا زواب حکومت پلاوا بلوچستان عوامی گند سینیٹر کودا بابر ویناوا چے دا سینیٹ غڑی دا طول لگوی چے بلوچستان کے امن و امان حالات خراب دی، خو پا حقیقت کے دے وقت طولن زیاد امن پا بلوچستان صوبہ کے دے. بلوچستان او قبایلی سیمو کې امن او امن خراب حالاتو ترڅنګ بلوچستان نېشنل ګوند سینیټر جانزیب جمالدینی پاک اغوان پلو باندې تجارت تر پیخ مسلې هم سینیټ غونډه کې پورته کړې دي، او ویلي دي چې د پلو باندې پروت د زیات خلکو روزګار هم دغه تجارت سره تړلې دي. وړاندې حکومت د امن او امن په نامه د پلو باندې ازغن تار ولګولو چې له وجې تجارت سخت متاثره شو، او هر ورځ سنسه خبر باندې دا پول او تړي چې لوجه هم د پاکستان تاجران متاثر کیږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
کسانو د اوریدنې په مهال یو ځل بیا د پولیسو او ګډې پلټنه کوونکي کمیټې په کارکردګۍ پوښتنې راپورته کړي او ویلي چې ګډې کمیټې د خلک موندلو کې پاتې راغله نو د دې فائده څه ده. بل پلو ته د بشري حقوقو کارمند امن مسعود جنجوا وایي د بدرګه کسانو د پاره جوړ کړی شوی کمیشن پلټنې پټې ساتي او بدرګه خلکو موندلو کې پاتې راغلي چې له سبب یې یو ناکامه کمیشن ګرځوي.
سندھ ہائی کورٹ د بیدرکه کسانو د اوریدنې په محل یو ځل بیا د پولیسو پر کارکردګۍ بې اطمینانی څرګنده کړې او دا هم ویلي چې د پلټونو ګډه کمیټه کچري دغه کسان مندلو کې پاتې راغلي نو د دې فائدہ څه ده. د سندھ ہائی کورٹ دوه غړیزه بنچ د اوریدنې په محل وویل چې د کلونو راهیسې کسان بیدرکه دي چې نه خو مندل سوي او نه یې په اړه څه معلومات مخې ته راغلي دي. د بیدرکه کسانو د کورنیو تر مخه په دې اړه د پلټونو د پاره شاوخوا وو کمیټې جوړې کړل سوي خود دې د خپلوانو په اړه څه معلومات نه دي ترلاسه سوي. سندھ ہائی کورٹ د بیدرکه کسانو کمیټې مشر د اسبابو سره عدالت ته رابللې او ویلي کچري د پلټونو ګډه کمیټې دغه کسان مندلو کې پاتې راغلي نو د دې فائدہ څه ده. عدالت کمی پلټونکو ادارې اف ای ای ته هم دغه کسانو د سفر په اړه رپورت ورکولو حکم ورکړی دی. د بیدرکه کسانو د کورنیو د پاره کارکونکو د بشري حقوقو کارمند امنا مسعود چنجویوا وایي په زرګونو خلک درکا سیوی دیم
محتاط اندازے کے مطابق یہی کوئی 7-8 ہزار لوگ ہیں جو جن کو کہ اس ظلم سے گزارا گیا. کمیشن جو ہے وہ ہیئرنگز کر رہی ہے مگر یہ کہ ان کی جو ہے بہت خفیہ رکھی جاتی ہیں چیزیں.
گڈ پلیٹوں کی کمیشن لاڑخا اوریدنی کیجی او د بیدرکا کسانو د پارا جوڑ کر سوی د پلیٹونو دغه کمیشن کی پلیٹنی پٹی ساتل کیجی او د حکومت دریزی خپل کړی دی چې له سبب د بیدرکا کسانو کورنۍ پرې باور نه لري او مشتا یو ناکامه کمیشن ګرځو. تیر ورځ اسلام آباد ہائی کورٹ کې هم جسټس محسن اختر کیانی 15 کلو راهیسې بیدرکه کس عمر عبدالله د مندلو په اړه اوریدنې په محل وویل چې اسلام آباد کښنی ښار دی خو هر ورځ د 4 څخه 15 کسان پکې بیدرکه کیږي. دوی ویل د عدالتونو په شمول ټولې ادارې په دې اړه جواب دی دي. څوک چې کار نسی کولی هغه د چوکۍ ساتلو اهل هم نه دي. جسټس اختر کیانی تر مخه کچري یو کس تراګر هم وي نو په کار دی عدالتونو ته وړاندې کړل سي او پرې مقدمه وچلول سي. عدالت هغه پریکړه هم وځنډوله چې پکې بیدرکه کسانو موندلو کې پاتې راغلي پر پخواني حکومتي مشرانو تر 1 لک روپو پورې جرمانه لګول سوي و. خو د دې سره بیدرکۍ د اسبابو په اړه د کورنیو چارو او د دفاع سکتر مارچ کې عدالت ته رابلل سوي دي. اسلام آباد هاي کورټ کال 2018 کې د اسلام آباد څخه بیدرکه سوي د انفارمیشن ټیکنالوژي کارمند ساجد محمود ته بیدرکۍ په مقدمه کې د دفاع وزارت پخوانی سکتر لیفټیننت جنرل ریټایرډ سمیر الحسن شاه د هغه وخت د اسلام آباد کمشنر سلفکار حیدر ته پولیسو مشر خالد خان خټک په شمول پر نورو چارواکو یو 1 لک روپۍ جرمانه لګولې و. په پاکستان کې په زور د خلکو د بیدرکۍ معامله ډیره سنجیده ده. دغه کسانو کورنۍ دعوی لري چې د دوی خپلوان د امنیتي ادارو لاړخه په زور نیول کیږي تښتول کیږي او بیا عدالتونو ته هم نه وړاندې کیږي. د بشري حقوقو تنظیمونو څو ځله پر دغه معامله غږ برسېره کړی او د حکومت څخه د بیدرکه کسانو کورنیو ته انصاف ورکولو غوښتنه هم کړی. اسلام آباد هائی کورټ کال 2018 جولای کې ویلي وو د نامعلومه ځایونو څخه عام وګړو بیدرکه کولو او تښتولو کې ککړ کسانو وضعیت ته تراګري د مخنیوي مقدمه چلول کېدی سي. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com.
آزادی د ریډیو دی. پاکستان خپل ټیلی کمیونیکیشن ادارې ته امر کړی چې د امریکا څخه چلیدونکي ویب پاڼه چې د احمدی لکهکیو د عقیدې پروپاګاندا کوي دا د وتړل شي، لکه چې په دې ویب پاڼه د مذهب د سپکاوي د مواد خپرولو تور دی. دا خبر په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د دسمبر په میاشت کې امریکایي په پاکستان، سعودي عرب او چین ترڅنګ په یو شمېر نور ملکونو کې د مذهبي لږکیو د پاره حالات د تشویش وړ بللي او ویلي وو چې په دغو هیوادونو کې په منظمه توګه د مذهبي ازادۍ سرغړونه کیږي. تفصیلي رپورت په زمونږ همکار شیبزاده وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس خبری ادارې د یو خبر تر مخه پاکستان خپل ټیلی کمیونیکیشن ادارې ته امر کړی چې د امریکانا د احمدی لږکیو چلیدونکي یو پانه دی وتړي، ځکه چې په دغه پانه د مذهب د سپکاوي د موادو خپرولو تور دی. اسوسییټډ پریس خبری ادارې دغه خبره د پانه یو چلوونکي هر سفر لخوا کړي. موړي ویلي چې 13 میاشت د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي لخوا هغه او د هغه امریکایي ملګري امجد محمود تا قانوني نوټس ترلاسه شوه او ورته ویل شوی چې د ټرو اسلام ډاٹ کام په نوم پانه دی وتړي. ظفر ویلي دوی د امریکانه دغه پانه چلی او د پاکستان دغه اقدام ته د ازادۍ اظهار او مذهبي ازادۍ پر ضد ګام ویلي دي. د پاکستان لخوا د احمدی لږکیو دغه پانه د تړلو خبره په داسې وخت راغلی چې د دسمبر په میاشت کې امریکا په پاکستان، سعودي عربستان او چین ترڅنګ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د مذهبي لږکیو د پاره حالات د تشویش وړ بللي او ویلي چې په دغه هیوادونو کې په منظمه توګه د مذهبي ازادۍ سرغړونه کیږي. پاکستان بیا د امریکا دغه ګام د ځمکنیو حقایقو پر ضد بللی او وروسته امریکا ویلي چې پاکستان ته صدارتي استثناء ورکړي او بندیزونه یې معاف کړي. ظفر علي ویلي په ویبپاڼه یې ټول مواد د امریکا او په امریکا کې د فعالیتونو سره تړاو لري. د پاکستان پاړه پکې هیڅوم نشتا. اسوسییټډ پریس ویلي د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي د ظفر او محمود خان سرګندونو ته کوم ځواب نه دی ویلي. د خبری ادارې تر مخه ظفر چې د امریکا په اوریګن کې میشته او په پاکستان کې خپلوان لري د ایمیل د لارې اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې ورته پاکستان ګواښ کړي او د 3.1 میلیون ډالرو د جرمانې خبرداري ورته ورکړي چې مقدمه پر درج کړي د کومې سزا چې مرګ ده. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې په پاکستان کې ځای تنظیمونه وایي چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون زیاتره د مذهبي لږکیو پر ضد او شخصي دشمنو د پاره کارول کیږي. د اسوسییټډ پریس تر مخه ظفر او خان ته په قانوني نوټس کې ویل شوی چې دوی د پاکستان د هغه قانون سرغړونه کړي چې احمدیان د دې نه منع کوي چې دوی د خپل عقیدې تبلیغ نشي کولای. د اسوسییټډ پریس تر مخه ظفر ویلي هغه او خان په امریکا کې زیږیدلي، داسې نه ده چې د پاکستان نه تښتېدلی دي، خو دوی په پاکستان او په نړیواله کچه د احمدیانو سره لاس کوي. په پاکستان کې او په نړیواله کچه د رای د ازادۍ د پاره کار کوونکي او د خبریالانو د تحفظ ادارې هم په پاکستان کې د فکر د اظهار په صورتحال اندېښنې څرګند کړي. فعالان وایي په پاکستان کې په مطبوعاتو او په سوشل میډیا هم قدغنونه زیات شوي او په هیواد کې داسې نوي قانونونه پر ځای کړي شوي دي چې له امله یې د رای ازادي محدوده شوې ده. خو پاکستانی حکومتي مامورین بیا بیا وایي په هیواد کې د اظهار په ازادۍ هیڅ بندیز نشته.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر درسره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
د پاکستان وفاقی حکومت لخوا د اساسو پلټون کارکونکي برطانوي فرم براډشیټ ته د اربونو روپو هرجانې ورکولو په سر تحقیقاتو لپاره درې کسیزه انکوائری کمیټې مشري د سپریم کورټ پخوانی جج جسټیس عظمت شیخ ته ورکړې. په دې باندې د دیو خبریال احسان محمد خان د قانون پوهانو او د سپریم کورٹ بار ردعمل راغون کړی دی. د پاکستان سپریم کورٹ بار پریزیڈنٹ عبدالطیف افریدی دیوسر خبرو کې ویلي چې د جسٹس عظمت سعید شیخ ته مشری ورکولو سره د براډشیټ کمیټي په خپل هم متنازع شوې ده. د دې باندې نور تفصیل د ډیوا خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن صدر عبد اللطیف افریدی په وینا عظمت سید شیخ خپل د قومي احتساب بیرو وکیل هم په هغه موده کې پاتې شوه کله چې دغه ادارې او د براډشیټ ترمنځ لانجه راوچته شوه. نو موړي په وینا دغه د پلټونو سرتکولو د لپاره جوړه شوې کمیټي د پلټونو وړاندې خپل لانجمنه ګرځیدلې او په داسې کې ک سه هم پلټنې وکړي نو باور به پرې نه وي.
دا د پبلک انټرست سره تعلق لري، دا اولتي خېګل سره راغو جوه ټیکس سره راغو جوه سره تعلق لري. نو بالکل د دې سره
د براډشیټ په نوم د انګلستان دغه شرکت چې په کال 2000 کې پاکستانی حکومت ورته د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف په شمول د ځنې نورو سیاستمدارانو د پټ دولت معلومولو کار سپارلې وو او بیا دغه اداره یعنی براډشیټ د پاکستانی حکومت په ذمہ د خپل پیسو د غختلو لپاره انګلستان کې یو ځای عدالت کې قضیه روانه کړې و چې دغه قضیه بیا د براډشیټ شرکت وګټله او د عدالت په امر پاکستانی سفارت بیا براډشیټ ته نږدې یو کم 1.5 ملیون ډالر ورکړی دی. د براډشیټ شرکت مشر کاوه موسوی له خوا چې په نږدې کې د پاکستان قومي احتساب ادارې په حق له لنجمنې ویناګانې مخې ته راغلي دي. د براډشیټ او پاکستانی حکومت ترمنځ چې د پلټنو د پاره د غلوزنامه د پخوانی ډیکټیټر جنرال پرویز مشرف واکمنۍ په دور کې کال 2000 کې تر سره شوې و او هم په دغه وخت سید شیخ د قومي احتساب ادارې د وکیل په حیث ذمہواری تر سره کولې. د پېښور های کورټ وکیل سردار احمد یوسف زئی وای د حکومت لخوا دغه درې کسیزې کمیټې په جوړېدو قانوني او آئینی توګه ډېرې پښتنې راوچتې شوې دي او په داسې کې قانوني ماهران دغه کمیټې لنجمنه ګرځوي ځکه چې د کمیټې مشر خپل هم د هغه لانجې برخه پاتې دي. د کومې لانجې د پلټونو لپاره چې د کمیټې جوړه شوې
دا د دې سره سره په دې وخت کې چې د حکومتي کم ګوند دی عمران خان دغه چې کوم شوکت خان هم اسپتال دی پای کې د بورډ اف گورنر ممبر هم دی. نو دا چې یو ډېر لوی انکوایري د براډشیټ چې هغه د پاکستان د سیاست او ادارو د مخونو نه ډېر شیزونه لرکړي دي. دا هغې دپاره پکار دا ده قانوني نظر دا دی چې د سپریم کورټ د یو سیٹنگ جج په مشرۍ کې دې دا انکوائری وشي او د داسې ججانو چې هغه الریډي د دې حصه جوړ شوې ده چې دا هغه د دې پلټنو مشرکۍ نو دا په دې پلټنو باندې د پلټنو د مخ کې یو ډېر لوی بدنومه دار دی.
پخوانی قاضي عظمت سید شیخ چې کال 2004 کې د لاهور د اعلی محکمې عارضي توګه قاضي او بیا 2015 کال کې مستقل قاضي وټاکل شو او وروسته 2011 کال کې د لاهور د اعلی محکمې مشر قاضي جوړ کړی شو. د اطلاعات وفاقی وزیر شبلی فراز په وینا عظمت سید شیخ د تجارتی او کاروباری قانون یو پوه او غوره وکیل پاتې دی نو ځکه د دغه کمیټې مشر په حیثبه د دغه لانجې ترویخه ورسی. شبلی فراز په وینا د عظمت سید شیخ د حکومت لخوا ټاکلو پریکړه په اتفاق سره شوې ده او د کمیټې نور غړي به 28 جنوري لا وټاکل شي. حکومتي د ریستر مخه عظمت سید شیخ به د خپل تجربه او پوهې په د دغه لانجې پلټنې په خودلی وخت یعنی 15 سالې خورزو کې د ننه سرته ورسوي. احسان محمد خان وی او ای دیوا پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د ریډیو دی. سلس کاله د کوششونو نه پس کورونو کې د نننه په خدو د تشدد مخنیوي او د خدو د تحفظ له تجویز شوی قانون روسته یو کې خیبر پختونخوا اسمبلی منظور کړو، خو قانون په هوایي پکار ده د دې عملي کولو کې حکومت ډېر مدوان اخلي. د ښځو ترقی او عام خیر ښېګڼې وزیر هشام انعام الله ویلي ډېر زر به دوی د دې قانون عملي کولو ګامونه واخلي. نور تفصیل پرې د ډیوه خبریاله صادق قاسم شاه وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا کې د ښځو د ترقی او خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي وزیر هشام انعام الله ویلي د کورنی تشدد مخنیوي د غنوي قانون د لاندې د ښځو د تحفظ لپاره تجویز شوی کمیټه به په ځلو کې په یو میاشت کې د نن جوړی شي او دغه کمیټو د غړو د نومونو اعلامیه به هم ډیر زر جاری شي. دغه کمیټو کې د مدني ټولنې غړي هم شامل دي. هشام انعام الله ویلي دغه کمیټو کې بعد تشدد ښکار خزي خپل شکایت راوړل شي او دا کمیټه به د حکومت د دغه خزي او د عدالت ترمنځ د پل رول لوبوي.
پروټیکشن کمیټي وی چې کوم با د کمپلیننټ ته هر قسم اسیسټنس هم ورکړي، لیګل اسیسټنس هم ورکړي، میډیکل اسیسټنس هم ورکړي، فاینانشل اسیسټنس هم ورکړي.
صوبای وزیر وی وی ډیو ته وویل د دې اکټ لاندې په شپې تورزو کې بعد کورنی تشدد مقدمو فیصله کیږي.
د دوی اپیل با زمونږ به یو ډیسټریکټ پټیشن به دایر کیږي ډیسټریکټ سیشن جج سره، او ودین 60 ډیز به پاغه باندې کاروایی کیږي او چې کم کمپلینی وی چې د چا خلاف کیس دایر شوی یا هغه ته به سزا ملاویږي ودین 60 ډیز که یو ځل پہ پروف شو، او هغه سزا کم از کم یو کال نواله تر 50 کالو پورې کېدای شي او هر قسم فائن.
صوبای وزیر هشام انعام الله دا هم ویلي دا قانون پاس کولو کریډیټ د صوبای وزیر اعلی محمود خان ته ځي. خو د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي او قانون پوهان وایي دوی سلس کاله د کورنی تشدد مخنیوي لپاره تجویز شوی قانون عملی کېدو انتظار کړی دی. مهوش محب کاکا خیل چې په خبر های کورټ کې داسې قسمه د کورنی تشدد مقدمه هم اخلي وایي تیر نه لسو کالو کې ډیر خزي داسې راغلي چې هغوی کورونه کې وهلي ټکولې شوي، خو پولیس هم دا غیر رپورت نه دش کولو ځکه چې دا قانون نو. خو مهوش محب کاکا خیل وایي اوس د دې قانون راتلو نه پس پکار ده په ځلو کې زر تر زره دغه حفاظتي کمیټه جوړ شي او د دې قانون نور ضوابط هم زر تر زره جوړ شي چې دا قانون عملی شي او د کورنی تشدد ښکار خزو ته د دې قانون څخه فائدہ ورسي.
د سره سره د رولز اف بزنس هم پکار دي چې په وخت باندې جوړ شي. بیا دا هم ډیسایډ کول ضروری دي چې دا کې سونه به کوم عدالت تزین. مونږ سره جنډر بیس وایلنس کورټس جوړ شوی دي. آیا دا معاملات به جنډر بیس وایلنس کورټس تزي چې څنګه د ریپ مسلې التزي، د اونر کلینګ مسلې التزي، او کو نه د بار به یو بیل کورټ چې کوم دی هغه جوړیږي.
مهوش محب کاکا خیل دا هم وایي پکار ده د دې قانون په حق لا ځوان کل خزو او خصوصا پولیس کې پوها خورول پکار دی چې پولیس هم په دې قانون پوه شي او اوس داسې تشدد ښکار خزو مقدمه په تاڼو کې درج کوي.
او دا چې کوم دی نو د دې ظلم اوس پکار دا چې دا رپورت شي، ځکه چې اوسه پورې به دا نه رپورت کېدا. نو ټول نه مخکې دې باندې پولیس سینسټایز کولو ضرورت دی. بیا دا رولز اف بزنس جوړول او دا لا امپلیمنٹ کولو ډېر هم اشد ضرورت دی چې دې باندې اوس دا امپلیمنٹ شي.
د نورو صوبو په مقابله کې خیبر پختونخوا تل ټولنه اخیره د کورنی تشدد مخنیوي لپاره دغه قانون پاس کړي، خو د خزو د حقونو لپاره کارکونکي وای پکار ده اوس زر تر زره دا قانون عملی شي او عام خلک او خصوصا پولیس په دې قانون باندې پوه کړی شي چې اوس د کورنی تشدد ښکار خزه یو تانی تزي نو د هغې شکایت اوریدل کیږي او د داسې کس پر ضد مقدمه هم درج کیږي. سادیه کاظم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
واشنگتن ڈی سی نا
دا وایس اف امریکا دی ریڈیو دے
گرانا اوریجن کو السلام علیکم دا دو وایس اف امریکا دی ریڈیو دے نندو جمعی ورز کاز وزرائی بشتم تا جنوری دو میاشتے بشتمانے تھا اول تاسو وړاندې کوم دوه مهم خبرونه ساتي. د پاکستان سېنات په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شوی قبایلي جلو کې یو ځل بیا د ترهګرۍ زیاتېدونکو پیښو غندنه کړې او ځینې سېنېټرانو د ملک استخباراتي ادارو په کردار د نیوکو کولو په وخت تور لګولې چې دغه ادارې د خلکو په اغوا کولو کې لاس لري. د پاکستان دوه لوی حکومت مخالف سیاسي پاټو په بهر ملکونو کې د ملکی اساسو معلومولو لپاره د حکومت لخوا د نړیوالې کمپنۍ براډ شیټ د پلټنو کمیټې د مشر په حیث د سپریم کورټ پخوانی جج عظمت سید شیخ ټاکنه رد کړې. د امریکې صدر جو بایډن د زیارت پر ورځ د کورونا وایرس مخنیوي لپاره یو شمیر صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي چې تر اوسه په امریکا کې د نړۍ د هر یو ملک نه زیات خلک مړه او متاثر کړي دي. او سوچې د خبرونو تفصیل ته استخباراتي ادارو په کردار د نیوکو قبول په وخت تور لګولې چې دغه ادارې د خلکو په اغوا کولو کې لاس لري. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ د سېنېټ غونډې ته ویلي چې په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې د تیرو دوو کلونو نه یو ځل بیا د خلکو قتل او د اغوا پیښې زیاتې شوې او دا چې هر څوک د دې خلاف اواز پورته کوي نو قانون نافذ کوونکي ادارې د حق خلکو خلاف ګام پورته کوي. یو بل سېنېټر اورنګزیب هم دغه شان تورونه لګولي او ویلي چې قبایلي سیمو کې په ساده جامو کې خلک په کورونو چاپی وهي او خلک وجني. نوموړي ویلي که چېرته قبایلي سیمو کې ترهګري یو ځل بیا زیاته شوه نو د ملک نورې برخې به د دې نه بچ پاتې نشي. خو په سېنېټ کې حکومتي غړو د ملک په استخباراتي ادارو لګول شوي تورونه رد کړي او ویلي چې دې وخت د ټول ملک په نسبت په بلوچستان صوبه کې د امنیت حالات زیات ښه شوي دي. د پاکستان دوه لوی حکومت سیاسي مخالف پاټو په بهر ملکونو کې د ملکی اساسو معلومولو لپاره د حکومت لخوا د نړیوالې کمپنۍ براډ شیټ د پلټنو کمیټې د مشر په حیث د سپریم کورټ پخوانی جج عظمت سید شیخ ټاکنه رد کړي. د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب په یو بیان کې ویلي د ریټایرډ جسټس عظمت سید شیخ ټاکنه یو لوی فراډ او لانجمن ګام دی ځکه چې د حکومت او براډ شیټ کمپنۍ ترمنځ تړون لاسلیک کولو په وخت هغه په خپل د ملک د احتساب قامي ادارې ډیپټي پراسیکیوټر جنرل یا نائب مشر حکومتي وکیل وو او په هغه وخت کې په دغه تړون کې د برخه اخیستونکو نه یو وو. مریم اورنگزیب ویلي د ډیپټي پراسیکیوټر جنرل په حیث عظمت سید شیخ ته د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف په حکومت کې د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف خلاف مقدمو جوړولو کار ورکل شوی وو. افوا د پاکستان پیپلز پارټي جنرل سیکرټري نیر بخاری ویلي د دوی ګوند د نیب سره د تعلق په سر د عظمت سید شیخ ټاکنه باندې فکرمندی لري. څوک چې د هغه په بینا د شوکت خانم هسپتال بورډ آف گورنرز غړی هم پاتې شوی دی. د دې وړاندې د پاکستان حکومت عظمت سید شیخ د ملکی اساسو معلومولو لپاره د بهرنۍ کمپنۍ براډ شیټ لانجې د پلټنو د کمیټې مشر ټاکلی وو. براډ شیټ کمپنۍ دعوه کوي چې په کال 2000 جون میاشت کې د پاکستان د هغه وخت صدر پرویز مشرف سره د نیب چیرمین د لارې په بهر ملکونو کې په غیر قانوني توګه پاکستانی اساسي معلومولو لپاره لبزنامه کړې وه. په کال 2003 کې نیب په یو اړخیزه توګه باندې د دوی سره کړي لوزنامه ختم کړه او دوی ته د خپلو خدماتو پیسې نه دي ورکړي. د برتانیې یو عدالت تیر کال د پاکستان خلاف د براډ شیټ په حق کې فیصله ورکړې وه چې دغه کمپنۍ ته دي 28 میلیونه ډالر ورکړي. د امریکې صدر جو بایډن د زیارت پر ورځ د کورونا وایرس مخنیوي لپاره یو شمیر صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي چې تر اوسه په امریکا کې د نړۍ د هر یو ملک نه زیات خلک مړه او متاثر کړي. جو بایډن په ملک د کورونا وایرس خلاف ټیسټونو کې د پام وړ زیاتوالی راولي او وایي چې په راتلونکو میاشت کې به په ټول ملک کې د ویکسین ورکولو لپاره سل مرکزونه پرانیزي. په امریکا کې تر اوسه پورې 14 میلیونه خلکو ته ویکسین ورکړل شوی چې د ټرمپ د ادارې لخوا ټاکل شوی هدف یعنی د دسمبر د میاشتې پورې د 10 میلیونو نه 100 میلیونه کم دي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه د کورونا وایرس لکه بلا تر اوسه پورې په امریکا کې 3,00,000 نه زیات خلک مړ شوي دي او د 3,00,000 شپږ لکه او 2,00,000 نه زیات خلک د دې نه ناروغه شوي دي. جو بایدن د یو صدارتي فرمان د لارې دا لازمي کړی چې خلک به په وفاقي ودانیو، بسونو او ټرینونو، ایرپورټونو او مسافري جهازونو کې ماسکونه اچوي. د امریکای د الرجی قامی ادارې مشر انتونی فاوچی ویلي امریکا به د نړۍ غریب ملکونو ته د کورونا وایرس خلاف واکسین ورکولو کې د نړیوال کوششونو مرسته کوي او د ملګرو ملتونو د صحت ادارې سره به خپلې مالی ذمواری پوره کوي. او په پاکستان کې په تیریو شواروز کې د کورونا وایرس د لاسه نور او سلبیخت کسان مړ شوي دي او په 1,715 سلبیخت کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 1,202 ناروغه کسان مړ شوي دي او 15,028 خلک د دې نه ناروغه شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اف امریکا ډی ریډیو دی. د امریکا نوې صدر جو بایدن په دفتر کې خپل لومړی ورځ کې یو شمیر حکومتونه باندې دستخطونه کړي چې پکې د کرونا وایرس وبا مخنیوي په لړ کې هم حکومتونه شامل دي. په امریکا کې د کرونا وایرس نه د خلکو د غیزمنه کېدو شمیره په نړۍ کې د بل کوم هیواد نه ته ټولو زیاته ده. په امریکا کې 3.6 میلیون خلک په دې وایرس اخته دي او په دې باندې یو تفصیلی رپورت زموږ همکارا منزه شهید باندې کوي.
د امریکای ولسمشر جو بایدن په خپل لومړی کاري ورځ پنځشنبه د کورونا وایرس د کنټرولولو په لړ کې یو شمیر اجرایوي امرونه لاسلیک کړل. کورونا وایرس په نړۍ کې تر ټولو زیات شمیر خلک په امریکای کې ناروغه کړي چې شمیر یې 3.6 میلیون ته رسیږي. له دغه لاسلیک کړی شوو امرونو څخه یو د سیرنج د تولید زیاتولو په اړه دی چې د کورونا وایرس د واکسین پر مهال روغتیایی کارکوونکي کولای شي پاتې ډوز له وایلونو څخه راوباسي او هغه هم واکسین اخیستونکو ته وکاروي. د پندیمیک ټیسټینګ بورډ جوړول هم د دغه اجرایوي امرونو په ترڅ کې رامنځته شو. نوې بورډ به په هیواد کې د کورونا ټیسټونه زیاتوي چې امریکایان پرته له ډیره ځنډه په سمدستي توګه وتوانی کې ټیسټ وکړي. یو بل امر یې په عامه ترانسپورت کارولو، ایرپورټونو او تیارو کې د سفر پر مهال د ماسک اغوستل اړین ګرځولې دي. ماسک د وایرس د لا ډیر خورېدو مخه نیسي. د بایدن په لومړۍ ورځ په نورو خبرونو کې دا هم مخې ته راغلي دي چې د هیواد مخکینی ساري ناروغیو د څېړنې د انسټیټیوټ مشر ډاکټر فوسی وایي چې امریکا به په وزلو هیوادونو ته د کورونا وایرس ضد واکسین د برابرولو لپاره په نړیوال نوښت کې ګډون کوي. د کووېډ 19 ابزارو ته د لاسرسي چټکول هغه پروګرام دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان په نوښت د واکسین پراختیا، تولید او مساوي ویش لپاره جوړ شوی دی. د دغه پروګرام هدف د بیوزلو هیوادونو لپاره د روان میلادي کال تر پایه د کورونا وایرس د 1.8 میلیارد ډوز واکسین برابرول او انتقال او دغه هیوادونو ته د 215 میلیون کسانو د درملنې د زمینی او کورونا وایرس د 500 میلیون ماینو برابرول شامل دي. لدی د مخه د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت ویلی و چې په دغه نړیوال نوښت کې ګډون نه کوي ځکه چې د روختیا نړیوال سازمان په کې رهبری کول کې رول لري. خاغلی ترامپ د کورونا وبا په مدیریت کې د روختیا د نړیوال سازمان په کړنو باندې انتقاد درلود او د تیر کال په جولای میاشت کې له دغه سازمان سره د امریکا اړیکې وشلولې. خاغلی فوچی وویل چې د امریکا د روختیا د نړیوال سازمان پر وړاندې مالی ژمنې تر سره کوي او خپل پخوانی ژمنو ته وفادار پاتې کیږي. بل لور ته چین کې د کورونا وایرس د زیاتېدو سره سټاک مارکیټونه هم غورځېدلې دي. په شانګهای کې انډکس 0.4 ته راټیټ شوی، په لندن کې 0.5، په فرانکفورت کې هم 0.5 او په فرانسې کې 0.6 ته راغورځېدلی دی.
The Voice of America Diwa social media patada at VOA Diwa.
The Voice of America Diwa Radio. The Pakistan Barano Charawazir Shamimut Qureshi Wili دغه هیواد د امریکا د نوي حکومت سره د پراخو رابطو او تعلقاتو تملري غواړي چې د بایدن انتظامی افغان امن عمل پر مخ بوزي او دغه جنگ ځپلي هیواد نه خپل ځواکونه وباسي. دا خبري خاغلی قریشی تیر ورځ د الجزیره ټي وي چینل سره مرکه کې کړي. هغه ویلي د بایدن انتظامی له دا خبر احساسول پکار دي چې په افغانستان کې د راغلي فرصت نه ګټه پورته کړي او چې کوم امن عمل پیل کړی شوی دی هغه
د الجزیره ټی وی چینل سره یو مرکه کې د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی وینا وه. زما په اند د بایدن انتظامی له دا خبره احساسول پکار دي چې په افغانستان کې د راغلي فرصت نه ګټه پورته کړي او چې کوم امن عمل پیل کړی شوی هغه پر شا بونزي. هغه وایي د افغانستان د سولې عمل پر مخ بوتلل پکار دي ځکه چې په افغانستان کې موږ د یوې اوږدې مودې نه پس په سم اړخ روان شوي یو. د شل کلنې جګړې نه پس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دوها په سرخار قطر کې خبرې روانې دي، خو په دغه خبرو کې لا کوم پزړه پورې پرمختګ نه دی شوی. په تیر سموده کې د افغانستان دننه د تشدد کچه هم سیوا شوې ده او افغان دولت د دې پړه په طالبانو ورچوي. پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ او د بین الافغاني مذاکراتو په پیل کولو کې د سهولت کار کردار لوبولې او اوس د امریکا غواړي چې د طالبانو سره په کړي تړون کلک ودرېږي. د امریکا پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ تیر کال د فروری میاشت کې د طالبانو سره په شوې لوزنامه کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وښکلو لوس کړي وو او اوس په داسې حال کې چې د بایدن انتظامی واک تر لاسه کړي نږدې 2500 امریکایي سرتیري اوس هم په افغانستان کې موجود دي. قریشی وايي موږ ځکه فکرمند یو چې په افغانستان کې د تشدد سیوا کیدونکو کچا د خبرو او امن چاپیریال ته نقصان رسول شي. د پاکستان د فوج په خوانی جرنل لیفټیننت جرنل ریټایرډ تلت مسعود دی وسره خبرو کې وايي تما ده چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د انخلاف په باب لبا د بایدن انتظامی زمیات د پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ پالیسی جاری اوساتی، خو زیاتوی ک دغلته د تشدد کچه هم داسې په بره روانوي نو بیا کې دې شي چې د ځواکونو د وښکلو عمل تر څه وخت وزندول شي.
پاکستان پر تو دباو رہے گا کہ پاکستان جو ہے طالبان کو کے اوپر زور ڈالے کہ وہ پر امن طریقے سے معاملات کو حل کریں اور کوئی حل نکالے ہیں افغانستان کا اور بات چیت کا سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے.
ہغوائی پا طالبانو باندے با پا امن نا کتوگا دا کشالی دا ہواری لپارا پا پاکستان فشار برقرار وی او پاکستان ہم دا حس کوی چی دا سل روان عمل کامیاب شی. قریشی وائی پاکستان پا دے لڑکے دیر مرست کلی دی خو زیاتوی دا سی بحرنی عناصر شتا چی دا پورا من مستحکم او سوکال افغانستان پا بابل دا پاکستان دا تصور سرا اتفاق نلری. ہغوائی پا افغانستان کې امن راوستل د ټولو شریکه ذمہواری ده، خو اخیری ذمہواری د افغانستان د مشرانو په وګو راځي ولې چې افغانستان د هغوی هیواد دی او د خپل راتلونکي فیصله به هم افغانان په خپل خوخه کوي. د نړیوال چارو سیلانکار ډاکټر سرفراز خان وایس اف امریکا ډیوه ته وایي په داسې حال کې چې د پاکستان په پخوانی قبایلی سیمو کې ترهګر ډلې یو ځل بیا راغونډیږي نو ورسره په افغانستان کې هم د تشدد کچه سیوا کیږي او ویني چې په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي تشدد پاکستان وزل بیا د فشار لاندې راوستي شي.
نو هغه ډیر زیات افسوس سره په پاکستان او
افغانستان سرتیال اور دلتی سکس مڈلی تفری دی سوک چا سر ملی دلتی اکی سوک تر رو خلاف دی سوک متصاف پی دی بنی اگر ډیر زیات پوی دی
سیلون کی وای د بایدن انتظامیه بنه یوازې د امریکا د اوګد افغان جنگ د خاتمه د مسلې سره مخ وی بلکې په اټمی وسله سنبال د پاکستان سره به هم د اړیکو خ کولو جاج اخلي چې د تیر صدر ډونلډ ټرمپ په واکمنه کې بیخی لاندې راغلی وی قریشی وای د امریکا نوې انتظامیه او پاکستان ډیر شریک مفادات لري او په دغه بنیاد د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نورې هم خکې دي شي
د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی ده @voadiva
د خیبر پختونخوا ته ټول لوی پی خبر پهنتون د مالی بحران لامل پر روان میاش کې د پهنتون ملازمینو ته د نور مرات او پرتای وادي بنیادی تنخوا ورکولو په اړه اعلان جاری کړی دا د پهنتون چارواکي وي چې روان کال د پهنتون مالی خساره یا شارټ فال به خو او شایو بلین ته ورسي او انتظامیه ته نه لري چې پورا تنخوا ورکړي د پهنتونخوا کې د کټوتې کولو په اړه اعلان جاری کړل شوی دا بلخوا د پهنتون استادان وي چې په هیواد کې مخ په زیاتېدونکو ګرانې په محل پتنخاګانو کټ لګولو سره د دوی مالستون دی بنورې هم سی واشي نو تفصیل د پیښور نه د ډیو خبريال عبدالرزاق باندې کوي
د پیښور پهنتون رجسٹرار پروفیسر ډاکټر یوریت احسن زیا وی ویډ وت ویل چې د پهنتون سره د فاندز پیدا کولو وسایل کم او د تنخاګانو او پینشن په مت کې خرچي سی وادي ځکه د مالی بحران لوجي ملازمینو ته د مراتو یا الاونسز نه بغیر تنخوا ورکولو اعلامیه جاری کړې شوې ده
زمونږ چې لاس فینانشل ایئر کلوز شوی دی نو هغه څه تقریبا 342 ملیون زمونږ شارټ فال وو او زه دې کال لپاره زمونږ استیمیټډ شارټ فال چې دی هغه 1 بلین دی تقریبا حکومت چې کم پورې زه پورې تاسو خبرو کو نو 250 ملیون چې دی پروینشل ګورنمنت چې دی موږ سره اګری شوی او پروواید کولو لپاره هغه 150 ملیون یونیورسيټي ته ریسیو شوی دی نوټیفیکیشن چې دی کوم دی هغه خو صرف ټیچرز باره کې نه دی هغه ټول امپلایز باره کې دی ټول امپلایز ته صرف بیسیک اور پرسنل پی به ملاوي کی باقی به نه ملاوي
نو مولي زیاته کړه د کورونا وبا خوریدو سره هم د ټیوشن هاستلو او د امتحانونو فیسونه په کم مقدار کې راجم شوي چې له عملی د یونیورسيټي آمدن متاثر شوي
کووډ په وجه چې د سټوډنټس فی کلیکشن پورنه دي شوي چې زموږ پینشن ایکسپنډیچر هم سیوا کیږي لګیا ته اوس نن سبا تقریبا زموږ 1 بلین پورې انوال پینشن ایکسپنډیچر وو چې سونا نوې یونیورسيټي جوړيږي نو د یونیورسيټي کیچمنټ ایریا یا پرایویټ سټوډنټس او کمی تقریبا 2005-6 کے 100,000 پرائیویٹ سٹوڈنٹس اپیئر کیے ادھر اور اس تقریبا 25,000-30,000 سٹوڈنٹس اپیئر کیے گی نو 70,000 سٹوڈنٹس کے فرق راشی نو دلی سره چې سونا ریلیٹڈ انکم یا غم کم شي
د پیخور پهنتون د عمرانیاتو سانګي استاد ډاکټر ظفر خان وای چې د هیواد په کچا موجوده ګرانې دوران په تنخواګانو کې کمی راوستلو سره باندې د مالی ستونزو سره مخ شي
زمو کو نور دا هیلت الاونس شو کنوینس الاونس سے دا ټول الاونسز به کوم دي کنه هغه زمونږ نه کټ کی پدې باندې زمونږ چې کم دي کنه موږ تر سنا سے پیسې ډیر شي تنخواه کې نو خو زمونږ بیسیک پیسې کم دي کنه هغه خو ډیر کافی کم وي ډیر شه چې چلاند اس یو چې موږ سره پور سره چې کم دي پدې باندې زمونږ هغه دونی چې د میاش چې کم زمونږ اخراجات یې هغه په چلیږي نو زما خیال دا نه لګین چې پدې کې موږ خپل ځان وساتل شو موږ دې کې گزاره وکړو شو
د پیخور پهنتون د استادانو د اتحادیه مشر پروفیسر فضل ناصر وی ویډ وت ویل چی د پهنتون انتظامیه وار په وار حکومت ته خواس کړي چې د ملازمینو د پینشن مسلې د پاره دی تګلار وځکړي خو تر وسه په هغه څه عمل نه دی شوی
فیڈرل گورنمنٹ ایچ ای سی مولا را کئی 1,30,000,000,000 روپے اور پیخور یونیورسٹی خپل فنڈ جنریٹ کی آگا 1,65,000,000,000 جنریٹ کی لا دوانا چرا جمع کی را تقریباً 2,95,000,000,000 روپے 2,95,000,000,000 روپے زمین سارا ریسورسز دی اور 4,10,000,000,000 ہم خرچہ دا نو اوس تاسو حساب لګوي چې دا همون په ډیفیسټ کې او دا هر ځل مونږ دا بجټ وړو سېنات ته او سندیکیټ ته مونږ د صوبایي حکومت او د هایر ایجوکیشن او فدرل ګورنمنت نه دا خواستنه کوو چې یو ځل دې مونږ صرف د پنشن دې مسلې نه وباسي.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون اخبار د یو رپورت تر مخه د پیښور پوهنتون په سیر د صوبې نور سرکاري پوهنتونونو هم د مالی خسارې سره مخ دي. دغه رپورت وایي چې د پیښور اسلامي کالج پوهنتون د مالی خسارې نه د وتلو دپاره حکومت ته د 610 میلیونه روپو ورکولو خواست کړی دی. د دغه رپورت تر مخه د پیښور زرعي پوهنتون موجوده وخت کې 900 میلیونه مالی خسارې سره مخ دی او حکومت نه یې د 500 میلیونه روپو غوښتنه کړې. په دې حقله مو د لوړو زده کړو یا هایر ایجوکیشن دپاره د وزیر اعلی خصوصي مرستیال کامران خان بنگش سره د خبرو کولو کوشش وکړو خو د مصروفیاتو له امله یې خبرې ونه کړې شوې. عبدالرزاق وی ویډیو په خبر.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
امریکا دی ریډیو دی اوس د پښتو یو شاعر ژوند او شاعر ته کتنه کړی دا زموږ همکار سردار دی ټکر دا تاسو باندې کو
خو ګوري دونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی فرید جان. پروفیسر افضل رضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د فرید جان په حواله داسې لیکي وای چې فرید جان په هغه اولسی شاعرانو کې دی چې د 14مه صدې هجره په لومبي دور کې د شاعرۍ لوی غو. فرید جان استاد د اورمل پایان کلی اوسیدونکو غنې بدلې چاربېتې او لوبې لیکلې دي. زیاتر کلامې سندرغاړو ته زبانی یادو سمو د اگاهو په پوخ عمر اورمل پایان کې وفات شو او هم هغلتا خخ دی. محمد گل زفر د زوی عمر گل په وینا د کلام قلمی مجموعه جوړه کړې ده. قلمی دیوان شعر العجم نومیږي چې د پېښور یونیورسټي پښتو اکیډمۍ کې په سلسله وار نمبر قاف 320 موجود دی. دا ټول یو سل او اتلس مخونه لري. د دین علاوه معجزه د سرور کائنات قصه د یهودی دلور د پیر بابا او بلکی قصه هم ډیره مشهوري دي. د چربیتو یو ناچاپه مجموعه د بهار عشق په نوم باندې په پښتو اکیډمۍ کې په سلسله وار نمبر 323 موجوده ده. د فرید جان نعتونه غزلې ربایانې بدلې او چاربیتې ډیر شهرت لري. دا په دې چې فرید جان ډیر په ساده او سوچه پښتو کې شاعري کړې ده. په فکری او مانوي لحاظ هم شاعري د ستاینې وړ ده. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. مخت د غټ کتل نشمه حیا راځي مخت د غټ کتل نشمه حیا راځي خوگران داشي چې د نوینم جړه راځي او نه لرم تاب د فرقت نه تاب د صبر لرم نه لرم تاب د فرقت نه تاب د صبر لرم د حیرانې په وجا خود په ما سودا راځي او چې تصور کې هم په خوب کې ترې خطر کوم چې تصور کې هم په خوب کې ترې خطر کوم او سبا په وی خبر ملا هغه بلا راځي او سل گیلی جوړ کړم پزړه کې د مطلب د پاره سل گیلی جوړ کړم پزړه کې د مطلب د پاره د سنم مخ کې خاموشي هیبت په ما راځي او عشقي ورکشه چې دا سینا علاج کړی سره عشقی ورکشا چې دا سینا علاج کړی سړی شی دیوانا پر تهمتونه برملا راځي او کوس کوس کو ګورم خود زړه پستر ګوتا تا ګورم کوس کوس کو ګورم خود زړه پستر ګوتا تا ګورم چې دل سوزی په فریدجان په کلستا راځي خو ګوریدونکو پراتلون کې پروګرام کې بده یو بل نوی شعر سر ساسو په خدمت کې زریګم اوس ما سردار علی ټکر لې اجازه ترکه په لوی لم سپارم او خجون درته غواړم
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ
بیا هم خراغلی تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وی او ای ډیوا سهارنی خبری خبرونه اورئ او په دې برخه کې ور رسیږي اداریه ته چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي دا ځل اداریه پر روس کې د مدني حقوقو د حالات په اړه ده چې مختار خلیل په پښتو ژباړلې او تاسو ته یې در اوروي
امریکي پروس کې د اولسي معاشري خلاف د روس د حکومت د ورسپزياتي د زور زیاتی په اقداماتو باندې فکرمندي ښکارا کړی دا د دسمبر په 28م تاریخ د روس د انصاف وزارت تشبنو د خارجي ایجنټانو په فرست کې د بشري حقوقو د نامتو مرستيال د یوني ماریو په شمول د سلور نورو کسانو نمونه هم شامل کړی دي په دوی کې زنانه صحافي لیوډ میلا سیویټسکایا د یو اخبار مدیر ډینیس کمالیاګین د وپانی صحافي سرګیه مارکیلوف او زنانه مصوره او د بشري حقوقو مرستياله داریا اپاخونچیچ شامل دي سیویټسکایا مارکیلوف او کمالیاګین د ریډیو فری یورپ او د ازادي ریډیو د روسي جمی په سرویس کې کار کوي او دغه دوار ریډیو سرویسونه د امریکای د عالمی میډیا د نگرانۍ لاندې خپل نشریات خوري د روس د حکومت دا اقدام د دې نشریاتي تنظیمونو په مخالفت کې د کې د کارکونکو افرادو خلاف پړونبیزل پورته کړي اقدام دی د چا نمونه چې د انصاف د وزارت په کتاب کې درج کړی شوی دی د دوی به اوس د روس د سرکاري افسرانو لخوا پوره پوره جانچ پړتال کیږي د دوی په اړه کې و نور معلومات غوښته شي د دوی د مالی معاملو به جاج کتنه کولی شي او که دوی د روس د جابرو قوانینو په تقاضو پوره کولو کې پاتې راغلل نو سخت جرمانی به پی لګولې کیږي روس پر بیزل په کال 2012 کې داسې یو قانون منظور کو د کمی ترمخه چې روس ته دا اختیار حاصل شو چې په خارجي مالی امداد چلیدونکي غیر سرکاري تنظیمونه یعنی ان جی او او په خارجي امداد چلیدونکي د بشري حقوقو مرستيال ګوندونه کله حکومت په خیال د روس دننه په سیاسي سرګرمو کې برخه اخلي نو دا د خارجي ایجنټانو په شمیر کې راوستي شي دا قانون روس ته دومره فراخ کړی شو چې د خبرونو ادارې او صحافیان هم په دې کې راوستي شول د روس صدر پیوتن د کال 2020 په 13 دسمبر په 18 اضافي قانون د سختو چې د هغې په فراخه چوکاټ کې هغه تن یا اداره هم سرکاري تور خارجي ایجنټ ګڼل کې دی شي او دوی باندې لګون کې جرمانی زیاتولې یا نورې سزاګانې ورته ورکولې شي پچا چې د خارجي ایجنټ ګوتی پوری کړی شي او څوک چې د خپل حیثیت په بابلا سرکاري ادارو ته په وخت اطلاع او معلومات ورنکي یا د خپل سرګرمو په حق لا د اطلاع ورکولو نه انکار وکړي د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امینستی انټرنیشنل دا قانون د اولسي معاشري د هغو ګوندونو او د بشري حقوقو د هغو مرستيالانو د ګیرولو د پاره د یو جال سره تعبیر کړي دي څوک چې خلکو سره د انصاف کېدو او غوي له د عزت ورکولو د پاره اوازونه پورته کوي د امریکای د خارجه چارو د محکمې نائب ویان کیل براون په پیټر خپل یو پیغام کې لیکلی دی چې ذکر شوو 15 کسانو ته د میډیا د خارجي ایجنټانو د حیثیت په ورکولو د روس حکومت یقینا چې پولیسي معاشره باندې کیدونکو خپل ظلمونه نور توند کړی دی او دا کار د ازادي میډیا د مرایخه پکولو د روس د مهم یو برخه ده نائب ویان براون خپل پیغام کې دا خبره هم په ګوته کړې ده چې روس داسې یو شمیر قوانین منځوري او نافذ کوي چې د هغې تر مخه وا د حکومت اختیارات نور زیات وغځيږي او دا شان حکومت به د تقریر د پریس او د خلکو خپلو کې دراغونډې دو په آزادو نور قدغنونه ولګي خاغلی براون زیاته کا چې د خارجي ایجنټانو په حواله قانون کې تبديله د خصوصي پریشانه او فکرمنده باعث جوړی شوې دي. په دې به حاکمانو ته دا اختیار په لاس ورشي چې د خپل خوخي کسان به د اندراج زړستړي کار ته تړلې شي، د یو تنظیم په سرګرمو به یک طرفه بندیزونه لګولې شي، او چې د دې قانون څوک خلاف ځي هغوی به جیلونو ته اچولې شي. خاغلی براون په ټویټر باندې د خورشوي خپل پیغام په اخر کې لیکلی دی، موږ پر اوس غږ کوو چې د خپلو خلکو د حقونو خاطر وکړي.